د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې تاسو ته بختور شهر کلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2023 د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو څه مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو وار بیا په خپلو پلویانو غږ کړی چې د مې په اخري هفته کې دي د موجوده حکومت په ضد د لانګ مارچ د پاره اسلام آباد تللو ته ځان تیار کړي. څېړونکو وایي احتجاجي مظاهرې به د ملک اقتصاد نور برباد کړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د میاشتې د لیدو په شهادتونو نن د وړوکي اختر اعلان کړی. افغانستان ته څیرمه د پاکستان په ځینو برخو کې هم نن وړوکي اختر لمانځل کیږي، خو په نور پاکستان، سعودي عرب او اکثره اسلامي نړۍ کې به سبا له وړوکي اختر لمانځل کیږي. او د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې د روس په بمبارۍ کې یو تنمړ او 15 نور ژوبل شوي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس لخوا د بمبارۍ په ضد په ولس کې تاوتریخوالی زیات شوی چې په دې ماحول کې د روس سره د سولې خبرې جاری نشي ساتلی کېدی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د مئی په اخري هفته کې دي د موجوده حکومت په ضد د لانګ مارچ لپاره اسلام آباد تللو ته ځان تیار کړي. نوموړي په یو ویډیو پیغام کې یو ځل بیا د خپل حکومت ړنګول بارنیا سازش بللی او تور یې لګولی چې په بډو رشوتونو کې ککړو خلکو ته حکومت سپارلی شوی دی، خو د هغه مخالفین او امریکا دغه تورونه ردوي. څېړونکي وایي د عمران خان دا ډول احتجاجي سیاست په د هیواد کمزوري اقتصاد ته نور زیان واړوي. بلخوا د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف، بلاول بټو او د کابینې یو شمیر نور وزیرانو په سعودي عرب کې د عمره مراسم سرته رسولي دي، چرته چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په هغوی پسې د غلو نارې وهلي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د میاشتې د لیدو په شهادتونو نن د وړوکي اختر اعلان کړی. افغانستان ته څیرمه د پاکستان په ځینو برخو کې هم نن وړوکي اختر لمانځل کیږي، خو په نور پاکستان، سعودي عرب او اکثر اسلامي نړۍ کې به د سبا نه وړوکي اختر وي. په افغانستان کې د طالبانو د سترې محکمې د رئیس او د میاشتې د کمیټې مشر شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم صاحب بیگا د میاشتې د لیدو د شهادتونو په اساس په ټول افغانستان کې نن د وړوکي اختر لمانځلو اعلان کړی. سترې محکمې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په فراه، غزنی، کندهار او غور ولایتونو کې 20 کسانو د شوال میاشتې دلی او اړوند محکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړی ده. د افغانستان سره سیرمه د پاکستان په ځینو سیمو کې هم نن وړوکي اختر لمانځل کیږي. بل لور ته د سعودي عرب حکومت بیګا اعلان کړی و چې د وړوکي اختر میاشتې نه ده لیدلې او ویلي دي چې وړوکي اختر به سباله یعنی د ګل په ورځ لمانځل کیږي. بلخو امریکای، یورپی ټولنې او ملګرو ملتونو په داسې حال کې په کابل کې په جمعات باندې د جمعې د ورځې ځانمرګي برید غندلې چې پرون یو ځل بیا په دغه ښار کې د سورلو په یو بس چاودنه شوې چې د لومړي معلوماتو تر مخه پکې یو ښځه وژل شوې او څو نور کسان پکې جوړبل دي. د جمعې د ورځې په جمعات ځانمرګي برید کې د 500 نه زیات کسان وژل شوې، خو ذمہواري لا چا په غاړه نه اخیستې. دا دویم هفته ده چې په افغانستان کې پرلپسې بمی چاودنې کیږي. او د یوکرين په دویم نمبر لوی ښار خارکیف کې د روس په بمبارۍ کې یو تنمړ او 15 نور جوړبل شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د روس لخوا د بمبارۍ په ضد په ولس کې تاوتریخوالی زیات شوی چې په دې ماحول کې اوس د روس سره د سولې خبرې اترې جاری ساتل ګران دي. بلخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي د غربي نړۍ لخوا په روس بندیزونه او اوکراین ته د وسلو استول د خبرو په لاره کې لوی خنډان دي. بلخوا د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو د دوی غنم او د لرغوني آثار هم تختبلې دي. سینن ټلویزیون خبری اداره وای پولند او اوکراین ته د خپل دفاع لپاره د ټانکونو په ګډون د 1.5 بلیون ډالر پوځي سامان لیږل شوی دی. په یاني حال کې د برتانیې د استخباراتو تر مخه روس په مایوسۍ کې خپل ځواکونه په مشرقي اوکراین کې د عملیاتو لپاره راغونډوي او د اسرائیل په وزوي هغه فلسطینی وګړي نیولې دي چې په غربي غاړه کې د يهودانو د آبادکاری په دروازه ولاړ یو محافظ په ډزو وجلې وو. فوزوی دوی دوه مشکوک وسلوال سره د وسلې په کراوات بن حسن کلی کې نیولې دي. د دې ترڅنګ په غربي غاړه کې هم یو فلسطینی وګړی وژل شوی چې رپورټونه وایي ورسره یو ځل بیا په دغه سیمه کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو واریدل، زبختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د پاکستان تیر وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په خپلو پلویانو غږ کړی چې د مئی په آخري هفته کې دی د موجوده حکومت په ضد د لانګ مارچ لپاره اسلام آباد تلو ته ځانونه تیار کړي. څېړونکي وایي احتجاجي مظاهرې به د ملک کمزور اقتصاد نور زیانمن کړي. د ریډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې موضوع یو سیړنیز رپورت تیار کړی، تاسو په امر سره ګرځو.
د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی اخیری اونۍ کې د اسلام آباد په لور د مارچ کال یا پیغام ورکړی. په خپل یو ویډیو پیغام کې عمران خان وویل چې نن زموږ د کور کمیټې غونډه کې دا پریکړه وشوه. نوموړی وویل
سب پاکستانی کو کال دے رہے لگے اور اس لیے کال دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے. ایک بیرون ملک سازش کی تحت کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا.
د مئی پاخرا کے مونگ دا پیغام صرف د تاریخ انصاف دا پلویانو لپاره نه، بلکہ د ټولو پاکستانیانو لپاره دی. ولی چې زمونږ د هیواد سپکاوی شوی او د سازش تلاندې په بډې رشوتونو کې ککړ خلق په هیواد باندې ورته پلی شول. عمران خان د خپل حکومت د یو بارانی سازش دلان ترانسکورولو خپل تور او د دې پر ضد احتجاج دا پیغام پتا سے محال ورکړی چې حکومت پوز د قومی سلامتی کمیټۍ او امریکای سو وارې د عمران خان د دې بیانیې تردید کړی دی. د عمران خان مخالفین هم د دې بیانیې ته دروغ وای او دا یو جعلی خط بولی. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې د پی ټی آی یو مهم غړي فواد چودھری په خپل یو ټی وی مرکه کې دا خبره منلې چې حکومت د اسټابلیشمنت سره د تناو یا خرابو اړیکو له وجې لرې کړی شوی دی. مخالفه ګوندونه او سیډون کی نظر لري چې د عمران خان حکومت کې صرف د خراب کارکردګۍ مسله نه و، هیواد په اقتصادي توګه هم ډېر رستو تللی و، ګرانی دوچنده شوی وه او د رایې ازادي هم چکوله شوی وه. د دوی وینا ده چې عمران خان ته د اتم نه اوویشتم مارچ پورې غیر ملکي سازش یاد نه و او چې کله حکومتي اتحادیان ترې په بېلېدو شول نو سازش ورته رایاد شو. خبریال او څېړونکی فدا حسین د عمران خان دا رقم احتجاجي سیاست د هیواد کمزوري اقتصاد لپاره غټ زیان بولی او وایي چې داسې کولو سره عمران خان ته به هغه څه ملاونه شي کوم چې دی غواړي. ویوی دیو سره خبرو کې فدا حسین اویل
نو ظاهر خبره ده چې دا ملک د اقتصاد د پاره یو ډېر لوی نقصان دی. ملک ته انویسټر چې راځي د بهر ناغو خو پرېدا چې کم ملک کې ان انویسټر یې غته دی ځنه تستی چې زموږ اقتصادي صورتحال د دې اجازه نه ورکړي. خو په هر حال هغه یو لاین دا کړی دی او د مې انټر دا کړی دی نو ګوري چې صورتحال څه جوړیږي. خو په هر حال هغه فیصلې چې دې کې مغواړي نو زموږ خیال هغه هم حاصل نشي. خو اگر حکومت به هغه فیصلې ونکړي چې کم سخت فیصلې دي د اقتصاد په فرانټ
د بی باوری تاریخ تلاندې د واک نه لری کېدو وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر اوسه پورې په پیښور، کراچۍ او لاهور کې غټي اولسي غونډې کړي او د اسلام آباد په لور د شل لک خلکو راوستلو داوا کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې هیواد د موجوده ستونزو نه راوستلو حل سمدستي ټولټاکنې دي. خو د پاکستان د ټولټاکنو کمیشن ویلي چې دوی ته د انتخاباتو تیاری او حلقه بندیانو عمل پوره کولو لپاره سلور میاشتې وخت پکار دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د راکټي حملو او بمباری وروسته یو وار بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په وروستیو کې د خیبر پختونخوا یو اعلی پولیس افسر هم دعوه کړي چې افغانستان نه قبایلي زلو د لارې ترهګر پاکستان ته ورننوزي او په امنیتي ځواکونو باندې حمله کوي. اوسېړونکو وایي دواړو ملکونو لبا په ګډه د ترهګرۍ مخه نیول وي
او داسې بیانونه صرف تاب تریخواله سیوا کولای شي. د ریډیو رادیو خبريالي سادیا قاسم شاه په دې موضوع یو سیړنیز رپورت تیار کړی.
پرستو کې د خیبر پختونخوا پولیس مشر معظم جا انصاری یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د افغانستان نه ترهګر د پاکستان قبایلي ضلعو د لارې راننوزي او پاکستان کې حمله کوي. خو د خیبر پختونخوا پولیس یو پخوانی افسر او د نېشنلست تینګ ټانک مشر اختر علي شاه وای خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ مخنیوي د فوز او د سره سره د فرنچیر کانسټیبلري او د فرنچیر کورز مواليده او دا اداري په کار ده په ګډه د ترهګرو مخاوني وي
په دې ضلعو کې په هر ځای کې د فوج سکیورټي کارډر موجود دي. فوج عملی لحاظ سره التکار کوي لګیا دي او په دې فضا کې په دې سکیورټي شیلډ کې پولیس التکلې دي. نزدانه ویل ما چې دا دور الوی سکیورټي شیلډ وی نو هغه کې با پولیس تاسو دقت وی او د پولیس کم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی چې سی ٹی ڈی مونږ ورته وو نو دا غیتا لیډ رول دی انویسټیګیشن کلکشن اف انټیلیجنس او د اپریشنز. یقینا دا یو ډیر لوی چیلنج دی. کم چیلنج دی پولیس دا چیلنج ایکسپټ پولیسي پولیس صلاحیتونه دونه دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي.
خوسیلن کې وای د افغانستان سره پوله باندې پرتی دغه قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ مخنیوي اوس هم یو غټ چیلنج دی او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا همیشله یو غټه ستونزه پاتې شوې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتي امور باندې نظر ساتونکي خبريال حق نواز خان هم وای د پاکستان او افغانستان د دوړو اړخونو له طرفه اکثر داسې تورونه مخې ته راځي. هغه وای امید کېدلو چې د افغان طالبانو حکومت چې پاکستان سره ښه اړیکې لرلې د هغوی افغانستان کې حکومت راتلو سره به د تحریک طالبان پاکستان غوندې تحریکونو داسې حمله په پاکستان کې منی کړی شي خو داسې اونو شو. هغه وای د دې وجه دا ده چې افغان طالبانو ته په خپل ملک کې دننه دا وخت ډیر امنیتي چیلنجز او مشکلات دي.
مخکې وکړه طریقې کې دا چې آیا افغان طالبان او پاکستانی چارواکي دغه خبره او دغه ستونزې څنګه ختموي؟ آیا د سولې طرف ته افغان طالبان خپل اثر استعمالولی شي په تحریک طالبان باندې او د پولي په اړه باندې کزدا ویم دغه یو مسله خو به وي کچره دا حالت داسې روان وي نو دا به د افغان طالبان لپاره هم ګران وي او د پاکستان لپاره به هم یو ستونزه وي چې دا مخنیوي وکړي شي او د تحریک طالبان سره سره داعش هم داسې یو ستونزه ده کچره افغانستان حغیره په مخ کېږي او دغه پر ضد عملیات کوي نو هغه خلک هم د بده مرغه د پاکستان طرف ته راځي او دا غیر تیر وخت منګه دا څو قتل چې د هغه اثرات دلته هم ښکاره کیږي یو خطر دی دغه مشکلات مخې ته دي.
سیډون کې وای دوه ملکونو پرستو کې د یو بل پر ضد بیانات هم ورکړي او تاو تریخوالي هم سیوا شوي خو د سر بعد دوه ملکونو مشکلات نه حل کیږي. سیډون کې وای دوه ملکونو ته بعد تر هغه مخنیول لپاره یو بل سره مرسته کول وی. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو غیر حکومتي خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په کال 2020 کې د پاکستان دننه د رائے د اظهار په صورتحال سخت اندېښنې څرګندې کړي او ویلي چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رائے د اظهار بنیادی حق ته خطر سره مخ پاتې شوی بلکې نور بشري حقوقونه هم محدود کړای شوي دي. د بشري حقوقو غیر حکومتي تنظیم په دغه رپورت کې د پاکستان د بشري حقوقو په اړه نور څه ویلي دغه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د بشري حقوقو غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی دا خبره د جمعې پر ورځ کال 2020 کې د پاکستان دننه د بشري حقوقو د صورتحال په اړه جاری کړي کلنی رپورت کې کړي ده. په دغه موقعه د بشري حقوقو خپلواک تنظیم د اوسنی حکومت څخه غوښتل چې هغه د بشري حقوقو ستونزې ته پام وکړي او ورسره د رائے د اظهار ازادۍ حق باوري کړي او د محروم طبقو حقوقو ته د تحفظ ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال په هیواد کې نه یوازې د رائے د اظهار د ازادۍ صورتحال حال خراب شوی دی، بلکې دغه محل داسې نه پیښې رپورت شوی چې پکې خبریالان ویرول شوی او غلې کړی شوی دی. د بشري حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې تیر حکومت کال 2018 کې د لوز باوجود د جبري لادرکو عمل د جرم ګرځولو قانون جوړولو کې پاتې راغلي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې ویلي شوی چې تیر کال د جبري لادرکو تر ټولو زیاتې پیښې د بلوچستان ایالت څخه رپورت شوی، چې شمېره 1100 ده. او رپورت وایي چې د انکوائری کمیشن سره د لادر کتنانو تر ټولو زیاتې مقدمې د خیبر پختونخوا څخه دي چې لا اوس هم ډېر التوا دي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرل حارس خلیق د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وویل له اوسني حکومت تمه لري چې د بشري حقوقو په اړه د تیر حکومت تیروتنې بیا تکرار نه کړي.
قانون کافی نہیں ہے لیکن قانون پہلا قدم ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے وفاق میں
حقوائی د جبری لادرکو د عمل د مخنیوی لپاره بیاوازی قانون جوړول کافی نوی، خدا د دې ستونزې د مخنیوی په لوري لومبه ګام دی، او د دې د مخنیوی لپاره په مرکزی کچه د سیاسي مکالمه ضرورت دی. تیر کال د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمشنر ویان په پاکستان ټینګار کړی وو چې په دې اړه د قانون جوړ کړي او د جبری لادرکو څخه د تحفظ په اړه نړیوال کنونشن لاسلیک کړي. په پاکستان کې د تیرو کلونو راهیسې په زور د لادرکه پیښې پر لپسې رپورت کیږي، او د بلوڅانو، پښتنو او بشري حقوقو فعالین وای چې په زرګونو خلک لادرکه دي، او هغوی د دې تور د پاکستان د فوج په خفیه ادارو پورې کوي، خو په وس دا تورونه وار په وار رد کړي دي. د بشري حقوقو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2021 کې د ښځو سره د جنسي زیاتو 15201 کم اتیا، او د غیرت په نوم د ښځو د وجنو 1410 پیښې رپورت شوي، چې پکې په اسلام آباد کې د وجل شوي نور مقدم وحشیانه قتل هم شامل دی. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د ښځو او بشري حقوقو وتلې فعاله طاهره عبدالله ویلي چې د پخوانی امیر ضیاء الحق د واکمنۍ را په دیخوا د پاکستان دننه د ښځو د حقوقو صورتحال د ګواښ سره مخ دی.
اشیا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
ہغوائی پا پاکستانی ٹولنہ کے دا خزو سرا دا یو جنس یا سیز پا حیث چلن کی گی، خزے دا قرض او دا قتل پا بدل کی خرسول کی گی او ورکول کی گی. دا ایچ آر سی پی پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی کال 2021 کی دا مذہب دا سپکاوی پا طور کی لگ تر لگا 515 مقدمے درج کری شوی دی، چی دا زیادتر و تعلق پا کی دا پنجاب صوبے سرا دی. پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا مذہب دا سپکاوی دا تورنو پا نخ گرزی دن کو کی دا رحیم یار خان نه یو اتکلن هندو ماشوم هم شامل دی. رپورٹ وای کال 2021 کې پسین کې په جبري توګه د مذهب د بدلون ویش په خې ریکارډ شوی دی، چې پکې و پیخې د کم عمره جنکو په اړه دی. د سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په پنجاب کې په جبري توګه د مذهب د بدلون پیخې کال 2020 کې دیار لسوي، چې کال 2021 کې دا پیخې شپږ دیرش تر رسیدلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. امریکای، یورپی ټولنې او ملګرو ملتونو په داسې حال کې په کابل کې په جمعات باندې د جمعې د ورځې د برید غندنه کړې چې پرون یو ځل بیا په دغه ښار کې د سورلو په یو ګاډي کې بمی چاودنه شوې، چې د لومړي معلوماتو تر مخه پکې یوه ښځه وجل شوې او څو نور کسان پکې جوبل دي. د جمعې د ورځې په ځانمرګي برید کې د 500 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو دغه ځانمرګي برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. دا دویم هفته ده چې په افغانستان کې پر لپسې بمی چاودنې کیږي. تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوان میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په کابل کې پرون په دویم ورځ پر لپسې بل چاودنه وسوه. د شنبه یا خالی په ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار په لویدیځ کې د دیبوري په سیمه کې دغه چاودنې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویاند خالد زدران پر ټویټر لیکلی، د کابل درېمې حوزې سره تړلې سیمه کې د سپرلې په یو کاسټر ډول موټر پسې چسپکې ماین چاودنه کړې، چې له امله یو ښځه وژل شوې او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د پولیسو ویاند دا نه دی ویلي چې په پیښه کې وژل شوې ښځه او ټپیان څوک دي، خو ځایي رسنۍ وایي په دې ښاري بس کې اکثر شیعه مسلمانان سپاره وو او هغوی په نقشه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د کابل ښار په دارالامان سیمه کې پر یو جمعات د اپریل د 9 برید په کلکه غندلی چې د دې جمعات د امام په وینا شاوخوا 50 تنه پکې وژل سي وو. یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د خلیفہ صاحب په نوم جمعات کې د چاودنې په وخت د ملګرو ملتونو دوه کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي هم موجود وو او نیخ په نیغه اغیزمن شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استازي مرستیالی مټا نوټسن د جمعې د ورځې برید د انسانانو د ژوند او دینی حرمت سپکاوی بللی او وایي د دغه کرغیړن عمل د غندلو لپاره هیڅ توری نه لري. میرمن مټا نوټسن ویلي د ملکی وګړو پر وړاندې وروستي بریدونه چې قومي او مذهبي اقلیتونو په نقشه کوي په افغانستان کې د یو اندېښمن رجحان استازیتوب کوي. له نړیوالو بشردوستانه او د بشري حقونو له قوانینو دا سرغړونې باید په سملاسي ډول پای ته ورسیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښولې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیالی جلینا پورټر د جمعې په ورځ ناوخته خبري غونډې ته وویل په دغه چاودنو کې لاس لرونکي کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل سي. میرمن پورټر ویلي امریکا د ټولو افغانانو خصوصا د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده چې هغوی په ازادۍ او بېله کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم په کابل کې پر جماعت باندې چاودنه غندلې او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې ده. شاغلی ویست پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی زه د خلیفہ صاحب په جماعت کې د وړمې ورځ د برید په ګډون پر بې ګناه افغانانو بې رحمانه او وحشتناک بریدونه غندم. دا بریدونه باید پای ته ورسیږي او کوونکي د عدالت منګولو ته وسپارل سي. یورپی ټولنې هم د کابل پر جماعت خونړۍ چاودنه غندلی او دا یې بزدلانه عمل بللی دی. یورپی ټولنې په یو بیان کې په افغانستان کې په پرلپسې چاودنو باندې اندېښنه ښولې او ویلي دي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره جدي اندېښنه ده. د افغانستان ټول اوسیدونکي شذ او نجونې ماشومان قومي او مذهبي لږکي ټول حق لري چې آرام ژوند وکړي او بشري حقونه یې خوندي سي. په افغانستان کې د نن هم خپل د طالبانو حکومت نورو سیاستوالو او عامو خلکو دا برید په کلکه غندلی چې زمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دا دویم اونۍ ده چې د افغانستان په پایتخت کابل، مزار شریف او کندوز کې پرلپسې په جماعتونو او پر سړکونو چاودنې کیږي چې د اکثرو زمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې دي. په دې وروستیو چاودنو کې پرلپسې شیعه مسلمانان په نقشه شوي خو د سنی مسلمانانو جماعت هم د برید هدف ګرځېدلی دی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د اوکراین په دویم نمبر لوی خار خارکیف کې د روس په بمباری کې یو تنمړ او 15 نور جوبل شوی دي. بلخوا د امریکای سی ان ان ټلویزیون وای امریکا پولند او اوکراین ته د خپل دفاع لپاره د ټینکونو په ګډون د 1.6 بلیون ډالر پوځي سازمان ورلېګلې ده. په نهایت حال کې د برتانیې د استخباراتو تر مخه روس په مایوسۍ کې خپل پوځونه په مشرقي اوکراین کې د عملیاتو د پاره راغونډوي. د اوکراین وروسته حال د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د اوکراین چارواکو ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روس بمباري دوام لري. د الجزیرا ټلویزیون تر مخه په خارکیف د روس بمباري کې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور چوپل شوي دي. خارکیف د اوکراین دویم غټ ښار دی او د نږدې کلی رسکا لوزوا نه پسونو خلکو خارکیف تکړی کړی دی. دا کلی تر د یوې میاشتې پورې د روس په قبضه کې وو. روس د جمعې پر ورځ پخلی کړی چې د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د مشر انتانیو ګوټیرش خار ته د سفر په وخت یې په کیف د جنگی جازونو د لارې بمباری کړی ده. د روس د دفاع وزارت ویلی دی چې د لرې پورې خپل هدف په نښه کولو میزایلو سره یې د کیف د خلایي نظام او د اټوم په نوم د میزایلو جوړولو ودانۍ تباه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا د روس د خوا په مایوسۍ کې د ملګرو ملتونو د سپکاولو یو هڅه بللې او د جمعې پر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې زلنسکی ویلي دي چې دا خای روس نړیوالو ادارو ته صحیح حیثیت ورکوي ځکه دا د نړۍ سخت ځواب ته اړتیا لري. د زیارت پر ورځ د اوکراین ولسمشر مشاور ویلي وو چې د روس د پوځي مرکزونو په نښه کولو لپاره اوکراین ته فیصله کول پکار دي. کله چې وایس اف امریکا د وایټ هاوس وایند جنساکي نه پوښتنه وکړه چې دا خو شخړه سیوا کولی شي نو ساکي وویل چې دوی دا وخت د اوکراین په روس د قبضه د ارادو خبر نه کوي، یعنی د روس علاقو پسې د تللو، د روس خلکو د وجلو یا هسپتالونو په نخه کولو خبر نه کوي. دوی دا وخت جاج اخلي چې د روس پوځي هدفونه په نخه کړل شي. دا جدا خبره ده. د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ د اوکراینی ځواکونو سره اوګه په اوګه عملیاتو کې د برخه اخیستون کې د امریکا د وګړي په وژنه خفقان څرګند کړي. د امریکا د خصوصي ځواک میرینز دویشت کلنه ویلی جوزف کینسل د شخصي پوځي کمپنۍ سره په روزګار وو. سٹیټ ډپارټمنټ د آزادی ریډیو د خبریالې ویرا هایریک په وژنه هم خفقان څرګند کړی دی. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دی چې روس د ستونزو سره مخ دی، پوځ یې د سختو تاوانونو په وجه د کمی ښکار دی او د پرمختګ نه کېدلو په وجه حوصلې یې بیللې دي. په اوکراین کې د سولې په اړه ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دی چې دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کول غواړي، ځکه چې هره فیصله هغه کوي او نور چا سره د خبرو د لارې د مسلې حل نه رامخته کیږي. زیلنسکي وایي هر وخت دا امکان زیات وي چې خبرې په منځ کې ختم شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف تور لګولی چې مغربي هیوادونه یې د اوکراین سره د سولې خبرې ناکام کوي. لاروف د العربیه ټلویزیون سره په خپل مرکه کې وویل چې ترکیه کې د روس او اوکراین خبرو کې پرمختګ شوی وو، خو مغرب او امریکا په اوکراین د خبرو اوږدولو ټینګار کولو. کله چې د سرګی لاروف نه پوښتنه وشوه چې ملګرو ملتونو ویلي دي که روس وغواړي نو په ماریوپول کې بشري چارو کې مرسته کولی شي، نو لاروف وویل چې روس د چا مرستو ته اړتیا نه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوه د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد زپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په سودان کې په کال 2019 کې د سودانی زنانو او ظلمو د امنناکو مظاهرو په نتیجه کې عامر حکمران عمر البشیر د خپل منصب نه لری شو. دین پس تر دوه کالو پورې بې خوند حالاتو کې د سودان فوج د سودان د جمهوریت په لار روانو ل خپل لوزمات کو او د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار قبضه وکا. پولیس مشرانی په جیل کې واچول او د خپل مخالفینو خلاف کار روایه شروع کی. د سره د جمهوریت په حق کې عوامي مظاهری شروع شي چې ترننه پوری جاری دي. د سودان فوج مظاهره کې شامل خلکو باندې لوی تشدد راخسته دي. د سودان مرکزی پولیس عملاً د فوج په اختیار کې دي او سودانی او بین الاقوامي تنظیمونه په مظاهره کوونکو د خونړو گزارونو کول ذمہوار بړي. د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو شوبې په 28 مارچ د 1913 انتظامی حکم لاندې د سودان مرکزی ریزرو پولیس نامزد کو. د دې انتظامی حکم تر مخې د امریکای حکومت تدا اختیار حاصل دي چې د هغو خلکو مال جیدات په خپل ولقه کې واخلي څوک چې د سنگینو بشري حقوقو د وغنو یا د بډو رشوتونو ګناګار وي. د امریکای د خزانه وزارت د سودان په مرکزی پولیس د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار د فوج د قبضې کولو نه پس د مظاهره چانو خلاف د ناجایزه طاقت د استعمالولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د سودان د مرکزی ریزرو پولیس په حق لا د خلکو د عزتونو اخیستو، د خلکو د وجلو، په خلکو د تشدد کولو او په یک طرفه ډول د خلکو د بندیوان ساتلو خبرونه راغلي دي. د امریکای خوا د بندیز لګیدو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې هغه ټول مال جیداد چې د سودان د مرکزی پولیس مفادات پکښته امریکای په خپل اختیار کې اخیسته دي او ټول امریکایان د تنظیم سره د هر قسمه لین دین کولونه منې کړی شوی دي. په سودان کې د فوج په اقتدار کې دراتلو نه پس دا ډومبي بندیزونه دي چې امریکای د سودان د جمهوریت ادارو د مضبوطولو او د سودان د اولس د حقونو د یقیني کولو د لپاره لګولې دي. امریکا په سودان کې د جمهوریت د بحالې د لپاره د سودان د خلکو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په خاطر سودان د لپاره د متحده قانونو د امدادي دفتر د افریقن یونین او د افریقانو ملکونو د کوټري ترقۍ د تنظیم د کوششونو مرسته کوي. خاغری بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول کوششونه تر هغه پورې نشي کامیابې دي تر څو پورې چې فوج د خبرو اترو د پاره سازگار او امنناک ماحول نوي پیدا کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.